برایش می گویم آمدنه ماه مبارک رمضان.
درنو آوریدم کو درنو آوریدم که السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجیده د ازادي رادیو د خبرونې ته مو سمات څاروان هر کله کوم. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې څو شی به ورسته به اسد الله لودین وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وی په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته 10,000 کسانو په نیمروز ولایت کې نقد مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو برخه فعالیتونه وسندول. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولس تر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یک شنبه وکړ. تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاري سفر و چې دغه شهر ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس آژانس پر اساس شهر ته له رسیدو وروسته پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شهر ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر، اردن او دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. په قزاقستان کې په میلیونونو رایه چونکو به نن په پارلماني ټاکنو کې خپل رایه وکاروي. داسې ښکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکراریو وروسته چې په نتیجه کې لږ تر لږه 238 کسان مړ شول، اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی به د ولسی جرګې یا مجلس 298 څوکیو ته رای ورکړي. او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لنډواټنه بالستیک توغندۍ وویشت. دا خبر د جنوبي کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتمي وسلو د سمبالي شمالي کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستی مورد دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د 1443 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه کلی و پلوه د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده. بل لور ته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پښلمی د خوراک او څښاک په اړه بیل شک چې د روغتیا پالانو خپل سپارښتنې شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمنې ناروغۍ لري. دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمنې ناروغۍ لري په دې میاشته کې څه وکړي. روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ. د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420212 شپږ 01 01. بلش میره ده 00420 2212501 په دې هله چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکړم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي رادیو دا موضوع پوست کړی و. لسګونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې په دې خبرې وکړو چې د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري.
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو هیوادوالو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به موږ د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې موږ په تیرو یوولس میاشتو نه دي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همداره چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګڼې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې موږ بدون د کوم خاصی اندازې نه خواړه کړی دي. هیڅ کلن هیڅ چا د خپل خواړه دسې نه دي اندازه کړي چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته هماغومره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واف دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شم خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د کی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 300 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټس کی او یا نو سوار کی، په دې روژه کې دا غي څخه هم پریزو کی، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کی، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګ بیلابیل سرطاني ناروغي چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو
بله کور مو ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي، په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتماً ستاسو سپارښتنه شته. کله ناکله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سیده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دوم رډیر کې پر روزه مات کی یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روژه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتمان د روژه ماتي د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا ښه ساتي، داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره ښکلې یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې مونږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نه شو. تاسو به ډېری خلکو نه اورېدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنګونه خلکوي. په داسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشت او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علت یې دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونې اخته شي، وسپنې کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وي، حوصله کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تږي نه شو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې په روژه کې ډیر متاثره کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ راځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته ویم، خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، کسو ورزش کې ورزش پکې وکړو، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډېر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجي دي چې وریجي هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. دسې نه چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ دسې خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري، هغې د پاسه دي لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي، او هغې تر څنګ لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري، نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونې اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو، لومړی مې ویل چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نن نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ورته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي. دا پروتیني خواړه کوم دي؟ په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ. نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم، دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، دال، می. زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي. نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی، حبوبات یوه دي. متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی، په داسې حال کې چې ټولو بهترین خواړه دي. دا بدن قوي کوي، عضله قوي کوي، هډوکي قوي کوي. درېیم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي، هضمي او لاره ورته برابروي. هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه. که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري، بهتره دا ده چې د سلاد په شیر باندې لکه ګازره، بادرنګ، رومي او پیاز سلاد جوړ کړي. دوه قاشوغې په یو وخت کې زموږ بدن لپاره، زموږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې تاسو هم ستړي نشئ، لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړې او ډېرې په زړه پورې خبرې وې، ډېرې ښې سپارښتنې وې. په دې هیله چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړې د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وې. اوریدونکي وصل د ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله لوجین صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم، استاذ درانه میلمه ډاکټر صاحب ته او د راتلونکي نوي کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي. نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایلو باندې خبرې کوو، البته له صحیح پلوه خبرې پې کوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي، یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري، یا دا چې دومره لوږې او تندې پسې اخیستې وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي، او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی او دا 4000 فضایل لري او 4000 القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردۍ او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده، دا د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي تر څو چې دا سرمایه دار د لوی د وږی د حاله خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژه پر دغه باندې چې په ام پر سرمایه دار، پر دم، پر شام، پر گدا. او بل خبره ده ده د ډاکټر صاحب مېږي پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارانو دا شي خوري، واشي خوري، ترشي وو دا سره مرچو، دا ټول شان سره ګډ کې خوري. زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژاتي پروژه کې پروژه مات کې باید تر کومه اندازې خواړه وخوري، او په پښتنې کې باید تر کومه اندازې، یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنې کې. او دوهمه پښتنه مې دا ده چې بلا دغه بیر بل روژې سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کړي، یعنی پروژه کې خو به رقم شي، څنګه سړی کولای شي چې بلا روژې سړی خپل ځان د خوړو څخه کنټرول کړي چې هغه او سات رقم او سات دوه خواړه وخوري. او دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي، خلک د دغه پروګرامو سره ډېر آگاهي نه لري. څنګه کېدلی شي چې خلک د دغه ناروغي یا د دغه روژې په باره کې د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي؟ دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت ته چا دی.
ډېر ډېر مننه قاري صاحب، سلامت اوسې. کور مو ودان، یو بل اوریدونکي هم وصل دی، منتظر به نه پرېږ دوستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. مهربانی غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ که زموږ غږ لرئ. ستاسو غږ موږ اورو مهربانی. فکر کوم د دې اوریدونکي غږ ستونزه لري، وروسته به بیا سټډیو سره وصل کو چې خبرې واوریدل سي. اوس فکر کوم زموږ غږ نه اوریده. اوریدونکي وصل شوی دی، بل اوریدونکي دی، مهرباني ستړي مشي. تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني. خا فکر کوم ستونزه د انټرنیټ په اړیکه کې ده چې د اوریدونکو اړیکه نه وصلېږي، انټرنیټ کمزور دی. واتساپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتساپ ته اړیکه نیسي، کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو موږ کولی شو ستاسو غږ واورو. د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نه کړو. اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکي وصل دی، په دې لاره چې غږ واورو. مهرباني ستړي مشي، مهرباني غږ مو راځي. خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا. اوریدونکو د تماس شمیره درته یو ځل بیا وایم، دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې ده، 00 420 22 12 46 41. ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنې راته پریښي دي، تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکړي، بیا به د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو. مهرباني.
قاصد پښتون مننه کوم چې کولی توصیه وکړي او هغې تر څنګ یې داسې پوښتنې وکړي چې زما پلانو خو زما وخت یې بهتره کړو، ځکه پوښتنې باندې به دا جواب شروع کړم. زه به دې نه راسم رشته چې ډېرې ځینې خلک داسې خواړه خوري چې هغه بیا نارامه یوه سره روژه کې او څه وکړي چې نارامه نه شي، بلخصه ترشي یاده کړه. نو زه به لومړی هغه خواړه ویم چې در ټول من کې ځان وساتو په روژه کې. ټول فرکړي خواړه لکه پیکوړې، ساموسي او همدارنګه نور خواړه، دا بولانی یا پیرکی، دا دوه غټې ستونزې پیدا کوي. یو تنده زیاتوي، بل موږ ته د معدې ستونزې پیدا کوي، ځکه 14 ساعته 18 ساعته یا 15 ساعته معدې هیڅ نه وي اخیستی، هلته محیط ډېر تیزادي وي. او کله چې موږ ورباندې د پاسه دا فریکړي خواړه واچو، دا زموږ بدن او بلخاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځېږي او موږ ته مشکلات پیدا کوي، تر څنګه دا د چاغې لامل هم ګرځېږي او د رګونو بندېدو لامل ګرځېږي. نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو. هغې نه هم خلک وږي دي، هر خواړه خوند کوي. نو زه نه پوهېږم چې خلک ولې ډېر دي پکوړو او ساموسو او پیرکو او بولانی پسې ګرځي. دویم، ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تنده ترش خواړه، دې څخه باید هم په همدې خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځېږي، اکثره په دې موادو سره خلکو کې د ناستناستي ستونزې راپیدا کېږي یا د بد هضمۍ لامل ګرځېږي. نو بهتره دا ده چې په روژه کې موږ ترشي کاغه اچار دی که ترخه چکنی ده، د دې څخه هم ځان وساتو. د دې تر څنګ ځینې خلک کوشش کوي چې په پیشنمي کې د مربا یا شات دا وخوري، خواږه شي نه وخوري. که دا هر خواږه خواړه دي، د دې ستونزه دا ده، زه په پیشنمي په عمومي خوړو مریشم، خو د دې قصه جواب په خاطر چې دي در عمومي ویلي، نو دغه کې به دا خبره وکړم چې دا خواږه خواړه 3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک دا خواږه خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګې لامل ګرځېږي. په د ورځې له 11 بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګې احساس پرې کوئ او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځېږي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړې کیږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې داسې مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ولو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیاته مالګه خوراک نه ده پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خولت ډېره تلې وي، د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زمونږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کیږي او هغه کې ډېره مالګه چې دومره مالګه چې په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د
خپل د کور د غړو د په تعداد باندې مالګه استعمال کوي. لکه موږ یو 500 ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري، 500 ګرامونه. نو کچې ته په یو کور کې 15 نفر ای، نو په ورځ کې 15 په 500 کې 15 ګرامه، په لس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. کچې ته دا خلک ډوډۍ د نانوایی نه راوړي، نیمه اندازه مالګه په هغې کې ده، نو دا باید په لس ورځو کې د 250 نیمه چې 150 ګرامه کېږي، چې د نیمه خلطه مالګه باید دې نه زیاته مصرف نه کړي. نو خپله مالګه په دې شکل تاسې اندازه کوي. د دې تر څنګ یوه خبره بله هم کوم چې هغه زمونږ د ناسمو خوړو لامل ګرځېږي، هغه زر زر خواړه دي. کله چې مونږ روژه ماتي یا د افطاري په وخت کې ډوډۍ ته کینو، نو پرته له دې نه چې مونږ هغه سپارښتنې چې بار بار کتابونو ویلي دي او احادیثو کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژه ماته کو، دا خوبي دا لري چې معدې ته یو اندازه خواړه رسېږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه او به بهترین شی دی، یو خرما وخوري او یو ګلاس اوبه په پاسیږي خپل موزو کوي، تر څو چې موز کوي پیزه یاده ستقي ودی صاف میدان نرم شوی وي، هغه کې هغه تیزابیت کم شوی وي. به خواړه باید دسی نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي، نه، او خواړه باید د 15 دقونه لږ وخت کې ونه خوړل شي. هدي اوسط 40 دقونه تر 20 دقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخورې سو، او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید پخلو کې د غاخورو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته پخلو کې تاو راتاو کوخې نرم کو، او میدی ته اتیا 90% کار موږ اسانه کړی وي، او بیا میده لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی، او میده فقط جوسر کارو کې چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کې وي. کچې ته دا خواړه تا دومره کلک خوړلې وي چې نه دې په غاخ فې مصرف کړی وي او نه ژبه وره فهم میده ته تللی وي، میده درې سره مخ کېږي، کلمو ته چې ورځي هغه دې کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دا کم سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړئ، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خام لک خواړه وخورئ، نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد وخورئ، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي، او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکی شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایي په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یې ما دلته ګرمي هم زیاته ده، دای وایي د روژې پر مهال چن وایزه عملی ما نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وای ډیر زوروي. وایي ډاکټر صاحب د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څه ورته وایي تر څو دای بلاخره دغه د نسوارو نه پیګم چې څورته وایو نشای وایو اشتها وایو چې دا ترې هرسي
دا روشه خو د خو عادتونو لپاره یو خمو سم دی او یو خ میاشته د اورور دا خبره چې نسوار دي. زه خو زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد ویل له خوند اخلي، په دې روژه کې د بل دوست ورور بده وینا نه کوي، دا غیبت دی. د کی ځان دې وساتي، د دروغو نه ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونه دې ځان وساتي. اما راځم دې ته چې ځینې سګرټ او نصوار کوي، د دې لپاره مې غوښتنه داره چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي، که د پنجشنبه په ورځ روژې نو موږ دوشنبه سهشنبه او چهارشنبه لرو، همدې شېبې نه دي دا اندازه کمه کړي. یعنی همدا اوس دي درې وخته کې که څوک ډېر نسوار یا سګرټ کوي، یو سار یو ماښام او بل د ورځې په جریان کې کوي، یو ورځ به دوه ورځ به دې سره مده شي، بیا درې مسلو ورځ دي دا ورو سار او ماښام کوي، نو دې سره به تر روژې پورې دا درې څلور ورځې چې دي یو اندازه به تحمل کچې برابر شي. که ډېرې تنګ کړي نو روژه به نه ورځ کې به یو ځل واچوي. کله چې روژه شو تبن سار او ماښام به وي، تا به مخکې نه ذهنه ماماده کړي او ماده شوی به وي، او بلخاصه الله سره چې ته مخکېږي تا سره به دغه یو لوی هدف وي چې دا روژه زه دې ته نیسم چې الله پاک ما ته زما خوله پاکې کړي، او الله پاک خو موږ تاسو ته ویلي دي چې د خوله روژه کې ډېره پاکېږي، حتی موږ تاسو د انبیاء کرامو کیسې اورېدلې دي. نو دغه سګرټ او نصار به تا ته دا تسلی درکړي په دې شرط چې تا اراده پاکه وي او ستا عزم متین وي. د دې یو عادت تر څنګه زه به ملودین صاحب دا یوه بله خبره هم دېږي چې زه کوم ځنې افغانستان کې په ځانګړي ډول مونږ د چای عادت هم لرو، چای هم اعتیاد لري، مونږ معتادین یو د چای، هر هغه شی چې مونږ نشو پرېښودلی دا اعتیاد دی. نو زما غوښتنه به د تغذیې د متخصص په حیث دا وي چې دا چای چون د ادرارو کچه زیاته، یعنی که څوک 15 ګیلاسه اوبه وڅښي او بل نفر 15 ګیلاسه چای وڅښي، هغه چا چې چای څکلې دی هغه به نسبت هغه چا ته چې اوبه وڅښي ډېر زیات په تشناب په ادرارو په خاطر دي، ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرارو کچه زیاتوي هغه تبیع کوي او هغه ډېروي. نو چای مونږ په ځای د دې چې زموږ تنده ماته کړي تنده زیاتوي، ما فقط پروژماتي کې یو یا دوه ګلاسه کسکو سکري شي کوشش دیو کی چې په پښنمی کې یو ګلاس باندې اکتفا وکي او د روجماتینا تر پښنمی پورې هدي او صد دولس ګلاسه تازه وبوسکي او کله چا وسکيږي او تازه نیوي جوس په لکول شي هغه تر ټولو بهتري وبدي، تر ټولو بهتر مایاتي هم به تنده بچي او هم به د ویتامین منرال مغذي مواد وترسيږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا اوریدونکو پښتنو ته لږ ذره وخت ورکوو ځکه چې دوی پښتنې کړي دي، خدای چې پښتنې په دې خبرونه کې ځواب سي. عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارا ته روښانه کړي چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم، وای علاج استه؟
دا خېلی خبره به درسته وانه وي دا
علاج علاج ستا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپږ ورځو کې وای د سر درد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم.
ډېر ښه، دلته به زه درې لاملونه ذکر کوم. لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډېره ده چې روژه کې خوب بې نظمه کیږي او دوی داسې یو منظم پلان نه لري چې خپل خوب حتی اقل شپږ ساعته پورې کړي. د دې لپاره زما د ټولو محصلینو متعلمینو او هغه چا چې زده کړه کول غواړي نهفوکي خوب داسې منظم کړي که چېرته د شپې تراوی یا ختم کوي د دې سیستم داسې جوړ چې څنګه دا ختمی تراوی وکي راسن ودي چې نور د کسی یا چای سکل دا نه دا څنګه ودي کیږي. نو په دې سره دا یو صاحب بچت کین یو صاحب خو په دغه وخت کې بچت کیږي. دویم کله نه کله د سهار لخوا نه چې روجمات پښتمه وشي مهمه نه ده چې زر واپس ودو شو، ممکن نیم ساعت یو ساعت پات مونږ مونږ کو او کله چې مونږ شو نن سبا فلور نیم بجې ممکن زمنګ د پښتمه اخیری وخت وي. نو کله چې فلور نیم دا مونږ کی او یا یو په کمپینز نو غینه ترونی مو ته بجو پر رسمیاتو پر ډیر وخت دو درې ساعت وخت به تر دا ده چې آرام وکي او خپل خوب وکړي. کی بیا مستون چې ډیره پیدا کیږي هغه دا ده چې د ویتامین او منرال کمبود دي. من معمولا پښتني کی سبزیجات نو خوبل خاصه ردی چې موږ نه سهار چای کی سلاد خورو خلکو ته یو قسم ته تعجب ورخ کوي چې کلم زویم چې سهار کی تاسو کولای شئ چې شولې ترکاری وخورئ تاسو کولای شئ چې سلات او داسې خواړه واخلئ. نو دې هم کولای شي چې کله چې پښنمه کوي نو دې سره دې ډېر لږ دوه حلقې رومي، دوه حلقې بادرنګ او دوه حلقې ګازره، چې یو ګازره یو بادرنګ او یو رومي فلورو د تشپک نفر لپاره کفایت کوي. دغه دې وخوري او کچیته نور د میوی جوس او تیا تازه میوه مانا کینو اندوانه خو وخت نشته خو که پیدا شي دغه د دې د وجود منرالونه او ویتامینونه پوره کوي. اکثرا د ویتامینونه او منرالونه د کبوت په کبره سردردی د عضلاتو درد سستی او داره پیدا کیږي. دریمه ستونزه دا ده چې موږ د خواړه چې کوو ډیر په چټکۍ خو دا زموږ په میدی فشار راوړي او د میډي باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردی زان دردی او د بیل ابیلو دردونو لامل ګرځي ګرځي عصبي شي د فشار لا ګرځي بهتره ده بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي په ډیر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دي کم خوري او هغه خواړه چې د دې بیبي باندې فشار د کمبود لامل ګرځي هغه دي ډیر استعمال کی. زه به یو مثال دغه ورور او ټولو ته یم کله چې تاسو ټول خواړه په اخره کې یو ګلاس تازه شودي واخلې دا قطعي شودي شودي نه دي دا وایت نه لري سپینون کې دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینې کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونو خود کورنه جوړ شي دي پاک شودي دي هر ډول شودي تاسو 100 درجه حرارت کې چې حرارت او تور کې چې خو خټي دي خو جوړ شي دي او هغه نو رسته به درې د قوله لپاره جوش کوي نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي ویلې ما او یو ګلاس شوده وسته ان شاء الله د فردردی د مخنیوي ترڅنګ به روزه مې د خمه خټلاله شي خواړه به خ جذب شي او د تنګ سره به هم مخ نشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید جوګي امجد پښتنه کړې ده وای د وینې جک فشار لرمه او روزه هم را باندې سخته تمامېږي. آیا وای د روزې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خدمات د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګوري او د هغې نه مشوره واخلي ځکه جیک فشار فرق کوي. آیا دا فشار روحي فشار دی؟ آیا ستا د ګونه بندي؟ آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده؟ او که بدن کې د شحمیات یا وازده ډیره ده چیز ده د چا فشار د دې نه جیګوي چې د هغې بدن کې وازده ډیره ده غوړ ډیر دي. تاسو که معایناتو کوي اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډیر لوړ وي ترایګلیسراید یا دا غوړ لرونکي مواد ډیر وي هغې لپاره روژه بهترین فرصت دی بلخاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت هم دغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکوي. اما زه به دې ورور ته او ټولو هغه خویندو وروڼو ته چې لوړ فشار لري هغې ته به یو څو غوښتنې ولرم لنډو ټکو کې. اول دا چې دی د کوشش کې چې دا نه خود که دال نه خود دی که نیمه نه خود دی که دال دی که عدس دی که نسک دی دا دی کوشش کې چې سار او ماښام دواړه وخوري ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دي. دریم کوشش دی وکړي چې دی د سبزیجات تیر واخلي او دریم کوشش دی وکړي چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلې او دا غیر تاسو وریجی او لوګانه وچ ډوډۍ دي کومه کې تر څو دا هم جمع نشي.
کور ودانې وریدونکو وصل د استډیو ته منتظر به نه پرېږدي ستړي مشه په دې لچې غږ مو ورو ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني
ډاکټر صاحب ته ته سلامونه وایم. یو خدای دا نه دا سیدا دروځي د شرافت او د برکت په باره کې وزر درته وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله پاکوي حدیث کې دوسی د سرولز ما لپاره د اجرات کوم خدا باید سم په دغه دغه عدالت رضا لپاره ونه ول چې ضرر او خندل شي چې ونه حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وایي کچا او چا په کندل وکړي د یو څه مار وزا ده څه او بل دا د سیدا خلق دا شربتان ودان وین دغه ما یو وسط توکاو دا روحي دا تریم دا توا او دار کړه او فاده ستو دا بدنی دا شربتان او دغه ډیر خلق له دا روح ابزا او فرانکی دا څه دا پښتنه چې دا اوس توان کوي کګټ کوي.
ډیر مننه سلامات او سایکور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو دا به ډاکټر صاحب پښتنه جواب کی مهرباني وکي. ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروګرام مهرباني ستاسو غږ وصل دی خبرې وکي او فکر کوم دي اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده بیا هم ما په خوانه اوریدونکو وایم فکر کوم او مهرباني اوس موږ غږی خبرې وکي لاندو کې خپل پوښتنه کوم تر هغه اوس موږ غږی خا فکر کوم دي اوریدونکو اړیکه نه سي روخه د لای په حال اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خسرو زنګ دی وه یا کول سم د خپل پوښتنه مهرباني غږ مرزي خبرې وکي مهرباني د رادیو غږ موچټ کړئ لطفا خپل پوښتنه مطرح کړئ خزه فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري یاد د چیرې د رادیو غږ لور دی په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش کوي چې انټرنیټ کیفیت مخ وي، فضا یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وختونه نیول سي. ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې وه، اگر چې وی هم نویل چې کوم ځای اړیکه نیولې ده، د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅېږي، شربت ری جوړېږي، دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه خو پوښتنه وکړه. دیو برخه کې بازار دواړه برخې وي، اما اوله دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅېږي کاغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډیر مضر مواد دي، نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځيږي، بلکې بدن ته رنگا رنگ نواقص رسوي، بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او د هغې مقابل کې عکس العمل بدن ښکاره کوي، حتی د شکر د ناروغۍ لامل ګرځېدی هم شي. د دې تر څنګه که دا ساده بوره چې موږ یې کور کې لرو، دا هم باید موږ کم کړو. تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخوړل شي، په ټوله ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نه شي، که هغه په هر شي کې کچای کې ده او کیک کې ده او په هر څه کې ده. او دویم مالګه چې اومي ویلې چې فشار هم لوړی او قلبي ناروغۍ هم زیاتې، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونه خوري. او دریم غوړ دی، غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوډی مې خوښه شو، وای کله چې تاسو پروژه کې بد خبره هم وکي، دا دی وتی سم نه وایم، دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په طبابت او په دا کې صحت کې وای. هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي، نو کچې ته تا یو ځل قار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري، تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قار وکي، او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کې، ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي. همدارنګه بدن د ناسمو پایلو سره مخ کې جنگ سره نور سره نسومره خره کلمره قار چاته ریشي، او دا قار وزغمي تا د راتلونکي درې قار نزان وساتلو، او همدې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته د ټولو نو بيغمه شو. پیغمبر سره په اساره شو کې ویل چې دومره ته ضروري
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډیره مننه. راځئ چې لږ د خپرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدونکو ته ورځو نوبت ورکو په دې لچې غږ واورېدل سی. ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت ټیټ دی، وروسته که غږ سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان په افغانستان کې په نور نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغی لري یا د میدې بیلابیل ناروغی لري چې ترې کړیږي او دوامدار دوا خوري. د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دادی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روژه ونیسي، او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مورته تخفیف ورکړي چې روژه دې وخوري، بیا یې که وروسته د نیول واسطه ودی نیسي که نه. یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته، هغه کسان چې مثلا داسې ناروغۍ لري چې درې څلور وخته دوا خوري، خصوصا سنونه مثلا زیات وي، شپېتو اویا کلو شاوخوا یې سن وي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکټر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا د فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري، مخکې مې یادونه وکړه. نو کېدای شي یو ناروغ روژې سره خشي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي، نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې داسې دوامداره درمل اخلي، هغې نه مشوره واخلي او هماغسې مخې ته لاړ شي. موږ دوو ستونزو سره معمولا مخ کېږو. هغه دا دی چې یو ډول خلک دي، هغوی مریضان دي لکه یا مریضان نه دي، لکه یوه امیندواره مور چې میاشت ماشوم لري، هغه یو دم ډېر خواړه نه شي کولی چې پیشنهوي کې دومره خواړه وخوري چې هغه د 14 ساعته کار وکړي. نو دغه میندو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده چې دوی او شیدې ورکوونکي میندې چې واړه ماشومان شیدې لري، دوی کولی شي چې روژه ونه نیسي او وروسته به دې قضا راوړي. یا بل شدید ناروغان دي، نو یو ډول داسې خلک لرو چې هغوی عادتاً د سی دی چې روشه خوړل وته ډیره سخت پخکړي سره د چینه روغان وي او نروته زیتی خو نه کیږي یو عادت نه مو اس طاقت نه کیږي چې هغه په دې ورځ کې روزه وکړم. نو دې خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چارې خوده دي چې هغه زمونږ لپاره د صحت تضمین کوي زمونږ د ژوند اقامه منطقي او د پایښت لامل کیږي. اما دویم ډول داسې خلک چې سړی ناروغي ډېره عادي ناروغي وي وایي ولا مې دې تکلیف سره ما فکر روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا سست خلک دي. نو دلته زما دا توصیه دا ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره ځینې مشوره وکړي. د شکر ناروغي ځینې خلک دي هغوی کله نا کله ګولۍ خوري او دا د شکر ګولۍ بیا ممکن قصاته یا لسته وروسته نفر دومره ضعیفه کړي چې حتی ضعف کېدو ته رسوي. نو چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید په ورځ کې داسې خواړه وخوري چې دا ضعف نشي. اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لومړی دی چې د ناروغانو لپاره د نږدې ډاکټر سره مشوره خپله وکړي او هغوی دې په خپل سر باندې نه دوا تغیری او نه دی خواړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امدا ده چې اکثره موږ چې خلک ګورو د میډي د ستونزو له شکایت کوي په روژه کې د دې لپاره خو دغه داده چې په جریان د روژه ماتي نه تر پښتني پورې لږ لږ خواړه واخلي یو دم د میډي نه زیاتې ځکه دا د میډي سوزش ډېری او میډه د دې تحمل به نه لري چې دا ډېر خواړه په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر کی. خو خبرم دارا چې دوی اول خواړه هغه مقدار کم کی دفعات زیات کی لږه چې خوري دوی چې زما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازه کم وي اما دا تکراری سوزلی وی لکه ما رو جماعتی وقت که لک خوارو خوری بی یو سات بعد لک نورو خوری بی چکل و دکیگ لک نورو خوری او امدارنگ پشنمی تا چرا پاسیگی پا اول دا پشنمی که او دا ازان خرنزی وقتی نو دا دفعات زیاد شو مقدار کم شو نو دا میدی دا تکلیفون و خلق لپارا دا یو خست راتیجی دا دویم استراتیجی دیدی میدی تکلیفون لپارا امدارا چی دی دا سرکی او ترشباب او داشی نکم و خوری او دریم خبر دارا چی زنی خلق دا سقیل خواله لکا لوبیا غوندی و تا سخت تمام میدی دا لوبیا بایدیم دا دی کنا نخود دی دا دی و خوری دی سر به دا ها میدی تکلیف کم وی خو زد بیم پا دی خبر تکرار کم چی دا لس گلاس سونا کمی و باید پا بیلا بیلو وقتونی نس کلیش باید دلس گلاس ها یا دلس گلاس نزیتی اوز کلیشی خو دا مخام نتا سارا پوری بایدی دستا چی پا یو وقت کلیس اوز که دا دومی گتا نکنی
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسې. د خبرونه هم ورستې شی بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوري کوي په روژه کې ځکه که مزدوري و کارونه ونه کوي نو بیا همغه د چې نفقه نشي پیدا کولی. روژه کې فزیکی فعالیت څه ډول باید تنظیم سي ډاکټر صاحب؟ او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزې په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوا ځکه د شپې له خوا خو دا شپې کله دا ناکله داسې وي چې امکان نه وي پکې چې سړی ورزش وکړي دغو کسانو ته څه سپارښتنې لري؟ ورزش او فزیکي فعالیتونه باید د روزې سره څه ډول انډول سي؟ یو اوریدونکی وصل د ډاکټر صاحب وبخې د اوریدونکي به منتظر نه پرېږدو بیا به دغه پوښتنه هم ځواب کوم. مهرباني ستړي مشي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. یو ار بیا علیکم ولا حکیار زبلیما دلته یو مسله و چې به مسله دا ډاکټر صاحب پر تعلق لري کتابونه پروکتل چې په سیروم باندې څو کوي په روزه ما چیز څو کوي نه ما چیز کنو میډیا ته وصل کاو نو کوجه کاو پر وګوتی نو میډیا ته ورسله لږ بیا خو کتابه روزه په مچیز او کمیډیا ته نو ورسله دغه مسالې ته تل نو دا چې به مسله د دامن ډاکټر صاحب سره څنګه کوکې چې د تیبل حاله صدا مثلا را حل کړل واځي علماء او روزه په مچیز په پېښاري واځي او نه په مچیز اصلي څدار څنګه وي د غوښه په دې باندې نه مچیز را کو دې مچیز خو بیا هم خلق مختلف دي نو کوم ثانیه ته تللی خو جلا خبره ده او کوم دې ته دغه سیروم مثلی او سره په مليدې یا ادرار کوي مثلا نو بیا د تیبل حاله صدا د سمو مشوره غواړو دا چې
سلامات
مو مو سره ده.
مننه حقیار زابلای صاحب. کورم ودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه، یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وکړه، وای دغه د پچکاری موضوع څنګه په پچکاری یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه. بیغه ډیر ښه جواب ورکړه، کېدای شي تاسو هم وروسته نور وضاحت ورکړي. وای کله چې د انسان خبره پچکاری ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده، معنا چې دا چې هغه ناروغ دی، نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي، خو یو روژه ونیسي، ځکه که دا روژه ونیسي ممکنه ناروغي زر جوړه نسی. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ټول پښتنې سره ښه اوریدونکی اړیکه پرې سوې ده، تخنیکي همکار اشاره کوي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا بس پای ته رسو. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني غږ مو راځي، د راډیو غږ مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. په فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه لري، بخښنه ترې غواړو چې غږ یې نسو اوریدلی. فکر کوم تخنیکي ستونزه به وي، خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي، حتما به پوښتنه لري، خو پوښتنه به کېدای شي په نورو خپرونو کې جواب کړو. ډاکټر صاحب، همدغه فزیکي فعالیت ته راځو، بیا به راشو دغه د سیروم او د پچکاریو بحث ته، بیا به کرا کرا خبرې پای ته رسوو. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې ا د نیولوژي پروژه کې اکثره ماشومان محروم وي، ځکه چې موږ غټان پښتنې کو او بیرو جماعت یې کو. د ماشومان ته فاله خوړه ورکول کېږي، د پښتنې خوړه او فاتره کېږي، هغه نیمه ناقصه او زړه، او دا ماشومان په دغه روژه کې د غذایی مواد کمبود سره مخ کېږي. زما د ټول کورنۍ نه هله ده چې د ماشومان تقسیم اوقات کې تغییر مراولي، غرمه کې وته مستقل دی کوي، او په دې دی کې وته یا واخاچوي او کوخني حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی و تواچوي. دا مشوم ارتیا لري او دا مشوم درنه محروم پاتې نشي. بل خفه د شپږ مېش نه پولیس مشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پول. نو سره زمام د دې موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی، دلته یو خبره ډیره مهمه ده. دا تنده چې دا د بدن اخیری تحمل ده، یعنی موږ باید مخکې دینه چې تیږي شو باید ووسکو. اما کله چې تنده ولې چې نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا، نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقیل ورزش کوي په روژې په جریان کې، نو دا د بدن مایعات مصرفي او دا نفر د کمبود مواد مایعات سره مخ کیږي چې دا د خردردۍ او د بیلابیلو ستونزو لامل ګرځي. پروژه کې به زما یو غوښتنه هم دا وي، کوشش باید وشي چې اول ثقیل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي. دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي، ساده قدم وهل، دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د ځینو کاریګرو یادونه وکړه. زما به کاریګرو ته نکم دي فزیکی فعالیت، دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی، یعنی فزیکی قدم وهل شي، ګرځېدل شي، ساده منډم کشي کړي تیز دي یو اندازه په کار ده. اما متصل خلونه ورستنه ځنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت وکي هغه دومره د ورزش رقمن چې سم دي تاسو نه مشکلات پیدا کوي. هادي اقل یو ساعت انتظار وکړئ، هغه نه باید ورزش وکړي. ځینې خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی، تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي، او همدارنګ خويندې چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه د ځان بچ ساتي، کوشش وکړي چې د ونې سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معاوضوي میکانیزم ته فرصت ورکړي. همدارنګ که ضرورت یې شدید ضرورت نه وي، لمر سره د ځان دې نه مخه مخ کوي، که چیرته به هم مخ کیږي کوشش دی وکړي چې هغه خولګانې پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه، نو په دې شکل باندې هغه پټه تند هم وقایه شي، دا به ستر ده. د دې ترڅنګ باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لکه تنظیم کی، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نیوی لکه تکن د غرمنی وی. بل خاصه د یو لس بجو نه تر درې بجو پورې که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې ورسره کارو کې، دا به دې ته ډیر ګټه ور وی. حقیقت سره چې کوم پوښتنه وکړه او دا ډیره خسته جواب ورکړه، دا د مولسیبانو کلی جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو، نو هغه خو به خوراک متروادي او پات شو کسوږي شو کې سرم کې ځنې خلک دي کلینیک ترې شي دوا چې ورکې وته وینا ډاکټر سمات سرم وکړه، نو به خو هغه شوکنګ یې لپاره د زیریسته شمیرې او هغه معالج ډاکټر بیا وګوري که شدید نیوي نو بیا ضرور نه دی سرم میډې ته ځي ګردو ته ځي زه به لاړم ته کوي اما څه چې موږ رګ ته لیږو هغه رګ ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیرته بدن ته خورېږي او هغه څه چې په خوله خورو هغه میډې ته ځي نو تبه د میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګردې ته ځي هر هغه مواد چې بدن یې خارجي هغه ګرده ته سیاکۍ پاک بیتر او اچي او د پات پوي نو بهتر اداره چې موږ لک محتاط سیو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او خیر وسه فقط د پای شی بوت رسیدلی یو بل پختنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خوړو باید دومره ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی اما د څخاک بارا کې مو ویل چې لکتر لګا دولس یا شاو خلاص ګلاس بعد په اوسط ډول وبوس خل شي په عادي ژوند کې هتا پروژه کې هم څنګه کې د شپې لخوا مثلا ډاکټر صاحب او به ډيري وڅ خل سي هدا خپل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاس اته ګلاس او به وڅ کې پیسې مې کې آیا د ورځې لخوا په فزیکی فعالیت کې دغه او به ذخیره کېږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن ولري ځکه د او به خو به دفتن خارجي ګینن په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې
دا یو خسته دی یو خطه ګلار نه دا چې په یو وخت کې پینځه ګلاسه او بخل وسکی دا په بدن کې په خړ ډول په حجراتو کې نه ذخیره کیږي او د ورځې په وګدو کې بدن لپاره او د فعالیتونو لپاره پوره ډول مایعات نه ورکړي دي ته بلل شي او د ضربه بيته د ادرار له لاره خارج شي خو خبرم دا ده چې یو یو ګلاس په هر ساعت کې وسکل شي بل خاصه کله چې موږ وسیو لکه په خام شپک بجی اوس کچی تا شپ و باندې شپک ازان کیږي د ماخام نو بهتر اداره چې لومړی رو جماعت موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو که د روري په منځ کې اوبو وسکي زنه خلکو کې لودین سیم راواش دي وای چې دا اوبو چې روسته وسکي خلک چاغي اوبو یې کله څنګه چاغي اوبو به ترينا وسیله ده د ټولو خړو د انتقال لپاره ک مخ کې لودړې خوري اسکي ک په ما باندې ډوډۍ کې اسکي او په اخر د ډوډۍ کې اسکي تل ګټه وری دي نوخه خبره دار پاول کی موسکی ما باین کی موسکی ورسته ډوډې نه موسکی به کله چې تاسو وبجی د خپل خور بس کړئ پونی مو کی یو ګلاس بیا وسکی اته اتنیم بجی چې به تراو ته زی به یو ګلاس وبوسکی د تراو په من کی یو دو ګلاس وبوسکی چې به ته تراو نه رالی او د کیږي یو ګلاس وبوسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوه وبوسکی همدارنګ په پښنمی کې فلو پنځه ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وخت کې وبوسکی نو دا به زمونږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو کیاو دم ډیر چیسکو څو پنځه ګلاس هم زمونږ ادراز ته یو به ته خارجيږي او همدارنګ کومنګ ډیر یو به پنځه شپږ ګلاس یو د سکو د هم زمونږ بدن لپاره غټوري نه دی او ټول نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټول نه ذخیره کیږي به تر اداره چې په بیل ابلو دفعات او وقفو سره واخیستل شي
کور مو ودان ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم اوریدونکو زمونږ خبرونه همدلته پایته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ډیر ډیر مننه